په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او د ازادي ایمیل مته خو پایل زنوري اسنوري د دې سات په خبرونو کوم. چارواکي وایي د تورخم سره د ښارګوټي ته نږدې خبر پر لوی لار نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي او د دې ویره شته چې لسګونه نور به تر خټو لاندې شویو لاریو کې بند پاتې وي. د خیبر ولسوالۍ د کمیشنر مرستیال عبدالناصر خان رویترز آژانس ته وویل تورخم دروازې ته نږدې د ځمکې ښویېدنې په دې پیښه کې څه باندې 40 لارې بشپړې یا ځینې برخې تر خټو لاندې پټې شوي دي. چارواکو ویلي چې مړ شوي کسان افغانان دي او درې تنه ټپیان هم موندل شوي او ژغورنې هڅه کوي چې نور ژوندي پاتې شوي کسان عمومي. د پولیسو یو چارواکي اشرت خان اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې په سیمه کې ځمکه له باران سره مله د تاندې او برېښنا په نتیجه کې راښویېدلې او چارواکي تورخم ته درانه ماشینونه استوي تر څو انبار شوي خټې له لارې لرې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP اجرایوي رئیس سندی مکین وایي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه د مرستندویو ادارو سره په ګډه بیړنۍ غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې ښځې د خوړو پروګرام د کار د ټولو برخو اساسي برخه جوړوي. میرمن مکین پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه باید هغو 40 میلیون افغانانو ته چې په اوس وخت کې عاجلو خوراکي موادو ته اړتیا لري ورسیږو. د نوموړي په وینا د دې 40 میلیون وګړو 10 میلیونه ښځې او نجونې دي. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د نړیوالې همغږۍ د لومړنۍ فورم د بیړنۍ غونډې په پای کې کړې دي. دغه فورم د ملګرو ملتونو او د بشرپالنې نور مرستندویو شریکان سره یوځای کوي تر څو د بشري بحرانونو لپاره ښه چمتووالی او په وړاندې ځواب ووایي. دغه بیړنۍ غونډه داسې مهال ترسره شوې چې طالبانو پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکې هم له کار کولو منع کړې دي. د طالبانو د اولادې مخکې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو په ورته پریکړې سره نړیوال مرستندوی ادارې په دې هیواد کې میلیونونو اړمنو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په چارو کې له ډېرو ستونزو سره مخ کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د ترکیې په استانبول ښار کې د مدني ټولنې له یو شمېر افغان مشرانو او غړو سره په غونډو او روژه ماتو کې برخه اخیستې او پر هغو ستونزو یې ورسره سلا مشورې کړي چې نړیواله ټولنه نن ورځ په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. توماس ویست نن په څو ټویټرونو کې ویلي چې موږ باید له افغانانو سره په مشوره خپلې تګلارې ته دوام ورکړو. ښاغلی ویست وایي د طالبانو د پرېکړو په اړه یې ژوره اندېښنه اورېدلې. په ځانګړې توګه د ښځو د تعلیم او د کار د حقونو او د هغوی د راتلونکي په اړه. د نوموړي په خبره بله موضوع چې دوی پرې خبرې کړي هغه دا ده چې اړتیا ده پر سوله ییز لاره مخته لاړ شو او زیاته کړه چې خبرې اترې غوره لار ده نه تاوتریخوالی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دغه راز وایي چې له افغانانو سره د امریکا د دوامداره ژمنې د بشري بحران د حل لپاره له نورو سره د کار کولو پر هوډ او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 200 ته رسېدلی دی. رویترز خبري اژانس د وژل شویو شمېر 150 او د ټپیانو 1800 تنه یاد کړی دی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمېنه خرطوم او یو شمېر نورو ښارونو کې نښتې روانې وې. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د 14 ډزو او هوایي بریدونه غږونه اورېدل شوي دي. د سودان اردو په دې نښتو کې له هوایي ځواکونو هم کار اخیستی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې رئیس د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان د قلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان د پیل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن
توهینوی
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و دا خزه خو سیاله دا خزه خو کورنۍ لري زما فامیل زما کورنۍ پهونه زوریږي چاته پیغور نشم غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوم دي تیرهیي دستونې
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي
ماشومانو باندې مور ډېر ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کېږي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اوریدونکو خایده خبره تاسو هم اوریدلې وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی خو دې اړیکه ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو لمخې نارینه ځان ته د حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري افغانه سوداګره سعیده غزنیواله وایي چې یو شمېر نارینه د کورنۍ لخوا له همغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت په هره موضوع کې له نورو څخه برتري لري
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي په هر خبره کې امتیاز او لورانو ته ټیټه سترګه باندې ګوري نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا هېڅ کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي نو دا په ټولنه کې او همداسې خپله کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي او که چېرې په مجلس کې کینې وایي چې د ما خور داسې ده د ما میرمن داسې ده د کار نه ده او داسې نه ده او میرمنې برعکس که چېرې د نارینه څومره بدخویه وي بیا هم د خپل د خاوند صفات کوي او خپل همداسې خویندې او مورې او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپارئ د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل میرمنې سره خپل لور خور او مور سره او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي خپل مور هم پیژني او خپل میرمن هم
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي په لوی لاس خپل ژوند تریخوي
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مخته بوزي تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلې دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادب هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی نو د دې وژد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ د دردونو او کړاوونو ولمنزل سی او وزغمل سی یا که سختی وی او که خوشی وی هغه یو ځای باید وزغم سی او ولمنزل سی نو اصلا د دیاری کو د شوال د پاره د میرمن او خاون دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسی اصلا یو بل توهین نسی تحقیر نسی د یو بل قصر شان و نسی او دا غو وقار ته صدمه و نرسیږي نو ځکه دا اړیکې چې دی په میراث باندې اولادونو او نوی نسل ته پاتېږي او خپریږي نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفې او صمیمي او میناناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکړي، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي، په هغه څه باندې چې میرمن خوشحاله کیږي خاوند د هغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي میرمن یې د هغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خواشینیو سرګردانیو تیرې سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشحاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخته ولاړ سي.
افغان لیکوال او خبریال وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخکې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپله ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډېر زیات بار بار لیدلی دي په ښارونو کې، په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهده یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل، سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې واده کړي. اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی، زه ماشومان روزم، هم د کور ټول دارې پر مخ وړم، د ده څلور پنځه مجرد خویندې م شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور یې شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر ده، دا ما منلی دی. نو که ډوډۍ لږ یا مالګه کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختنه، اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې، ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسم ونه ویل، همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. په کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو مور او د نور په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي، هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تشکه خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوشي، که ماشوم لږ زره شوخی وکړي هغه وکړي، د هغه قصور زمانه وباسي، او که کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم، هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالی واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وایي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړی دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نه شم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله میرمن توهینه او تحقیریه؟
دلیل دا ده چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه لمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او دا مغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي ده ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد دغه انساني برخورد مراتیږي، په اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کوي، هغوی د اولې ورځې نه ماتې دي تر هغو چې مري، او دغه وقودې، دغه غلط برخوردونه، دا ټول دغه پلنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي، بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي، نالوستي دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویېږي، واده کیږي د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بلاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي یا تا مور خور لیدی نه شي، په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه